په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لندې قوس څلرمه د نومبر 23مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړي. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښوولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر 28مه د افغانستان له خاورې سوی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تېره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلې او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دو اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلني مالي هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل شوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي، خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراینی ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال شوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. په هند کې یو سړی مخکې له دې چې مړ یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 25 کلن روهیتاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د مرګي په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی وو او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه د روغتون سړی خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. دروختون سر طبيب دي سنگ د فرانسي خبري اجانس ته ویلي څو شپه مخکله دي چې ور ولګول سي د روحي تاش وجود په حرکت راغی. د دي سنگ پوینا نوموړی ژوندۍ وو او سایه ایستا. کومار سمدستي بیا روختون ته ولېږدول سو، خو پرون د علاج پر مهال یې پرښتیا ساوخته او دا ځل یې مړینه تایید شوه. چارواکو د درې وړه ډاکټرانو دندې ځنډولې او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالي لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده، خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي او د دې جام پایلوبه به د لندي پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ورسید. طالبان له چین څه تمه لري؟
طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي.
په یو راپور کې اوري چې ځینې معتادان له درملنې وروسته هم د کار له زمینو بې برخې دي. د امریکا د استاد جرګې لخوا د یوې لایحې تصویب افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هغه افغانان هیله من کړي چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري.
او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټک کړي.
د اروزګان خاص اروزګان ولسوالۍ ته هم ورځو.
روغتونونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلې دي. ډاکټران ولاک په کښې کې، ډاکټران چې په کښې کې دواوې نشته په کښې کې.
په هلمند کې خلک له ګرانۍ کړېږي.
تقریبا وچه ډوډۍ ته اوس ولاړې، وچه ډوډۍ له اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي.
دا هم اوري چې د پاکستان امنیتي چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. دا خبري مجله تر 5 بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه. د خبرونه ته شرغلست اوس ورځو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی او روي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوس جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي: منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. تا طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
افغانستان کې ځینې کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمېر غړي د متحدانو د تداوي له مرکزونو څخه راستانه سوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته لا هم د کار زمینه نه ده برابره کړې. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روږ د کسان له درملنې او حرفوي زده کړو وروسته اوس بیکاره دي او اندېښمن دي چې د دغې بیکاري له کبله بیا مخدراتو کو ته مخه نه کړي. سنا ککړ او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وي چې د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخواني معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کامپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
همه که از مواد دور باشه که نه، پس دوباره رو به احتیاط نداره، خیلی خوب میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
زما ماما تازه د روږدو کسانو له کمپ څخه راغلی. وضعیت یې ډېر ښه شوی، خو ډېرې اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت یې له مخکې څخه بدتره شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمینه برابره شي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12مې څخه تر 13مې پورې په خپل ایکس پاڼه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 119 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د احتیاط د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوی چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبان حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 168 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولې دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل:
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفتوار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځنی فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنه کړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي.
و مغوختل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي وو چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 15,500 کسان نیول شوي او شاوخوا 20,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د افغان متحدانو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دغه لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو، پی دوه او اس آی وی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار يم. د 2024 ریشکال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پرز کیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شوم بیشتر مصر باشن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم د پاکستان پر وضعیت. د پاکستان امنیتي چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. عمران خان له نږدې یو کال راهیسې په زندان کې دی او د هغه پلویان په پام کې لري چې نن یکشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون وکړي. پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته تلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې لپاره بندې وي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په راروانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي او له خلکو یې غوښتي چې بې له کوم جدي اړتیا څخه دې سفر نه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو 3 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د عمران خان د خلاصون لپاره د لسګونو زره معترضانو د مخنیوي په مقصد د پلازمینې اسلام آباد لارې او سړکونه بندوي. د بندیوان صدر اعظم پلویانو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې به نن پراخ لاریون وکړي. د لویو لارو پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته ورتلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې له کبله بندې وي. د کورنیو چارو وزارت بې له خلکو غوښتي دي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. ویلی دی چې دا پریکړه د عمومي نظم لپاره شوې ده، ځکه د چارواکو په وینا داسې استخباراتي راپورونه شته چې وایي قهرجن معترضان په پام کې لري د نننی لاریون پر مهال عمومي او خصوصي تاسیسات زیانمن کړي. هغو خلکو چې په اسلام آباد کې اوسیږي یا کار کوي پرون بیا هغه آشنا منظره ولیده چې د ښار په مهمو واټونو کې څو رنګه کنټینرونه کېښودل شول څو د ترافیک جریان سوکه کړي. په پاکستان کې اوسمهال د پنځو یا له پنځو د زیاتو خلکو راټولېدل د دو میاشتو لپاره ممنوع اعلان شوي، څو په دې توګه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو د مظاهرو مخه ونیول شي. چارواکو همداراز د عمران خان د هغو پلویانو د مخنیوي لپاره چې له خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو څخه اسلام آباد ته ځي په لویو لارو کې کانتینرونه ایښي دي. خو د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر علي امین ګنداپور وویل چې له دې ایالت څخه اسلام آباد ته د تلونکو معترضانو مشري بدای کوي او زیاته یې کړه چې له خنډونو او موانعو د تیرېدو لپاره یې خپل تدابیر نیولی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پر روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي خدماتو د ځنډولو په اړه ورکوي. عمران خان په څه باندې یو نیم سل جنایي قضیو کې تورن پیژندل شوی او له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی، خو لا هم په خلکو کې منلی دی او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا تورونه ټول سیاسي انګیزه لري. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نا امنۍ او نا آرامۍ ډېرې شوې دي. اوس د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ایجنسۍ کې په فرقه ای جګړو کې لسګونه خلک مړه او ټپیان شوي دي. په تیره یوه میاشت کې په دې سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو په فرقوي جګړو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نیم سلو ته رسېدلی دی. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په اوږدو کې نږدې 300 کورنۍ له هغو سیمو څخه چې نښتې پکې روانې دي د پېښور او انګو اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د دې چارواکي په وینا یو شمېر نورې کورنۍ هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. په خیبر پښتونخوا کې د شیا او سنی جګړه دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو په کورمه ایجنسۍ کې د شیاګانو د موټرو پر یو کاروان برید وکړ او 43 کسان یې ووژل. په دې برید کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 11 کسانو یې وضعیت نازک بلل شوی دی.
د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې د مجربو ښځینه او نارینه ډاکټرانو نه موجودیت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د خرابو لارو له کبله ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرابو لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیايي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دې ورته وګماري.
روختونه نسته پکښې کې، روختونه ټول نړېدلې دي. ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نسته پکښې کې. ټول خلک دا وته یواله کې راسي د کمخونی د لاسه په مرکې دي. د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر مورته ونیوې. هغه هلک مو واسه موږ دوکاندارانو
شپهخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستې یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تدابیر دلته لاندې دي چې دومره شی نشته چې دی ډاکټر نشته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچني علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه یې بیا ور. زما خو وس نه ده پر زما دا وس دی یو واته 1000 موټر ته ورکړم. د وچ مجبورې د مریض په خاطر چې په تکلیف دی چې علاج اوس کړي بالا
د ورزګان ډیری ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښي هم وي سم خدمات نه پکښي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری آغا ولی قریشی وایي په خاص اوروزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. مو بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلین پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د ډاکترانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومته او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بای دومره لوړې سوي چې درانیول واسه نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د شروالي له مسؤلانو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. دا هم راپور
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري او د شاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي؟ نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې شي.
بخیر ډېر اغېز زیاته کړي دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسئولیت کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم د دغه نرخو څخه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کالداري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولین کېږي، بانکونه بندي او بل د لوی سره سره د ګرانی جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامیږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نشي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلی دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ